Tırşnı Osmanlandi.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې تشنا اسمان لاندې پروګرام کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو له لوري د افغان ښځو خلاف د محدودیتونو له زیاتېدو او د نویو قوانینو له اعلانېدو سره په نړۍ کې د افغان ښځو بد وضعیت ته په نسبي ډول پام زیات شوی دی. تیره اونۍ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 15مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکل ټراک د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او همداراز کلتور قربانی شوی دی، خو د پرشزو د طالبانو بندیزونه بی ساری ظالمانه او سیستماتیک جنسیتی ظلمونه وبلل. په همدې منځ کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانې هم کراري نه دي کښېنستي او هلې ځلې ډېرې کړي دي. دوی نه یوازې په جنیوا کې د بشري حقونو په شورا کې خپل ږغ اوچت کړ، بلکې تازه یې په البانیا کې یوه لویه غونډه جوړه کړه. د البانیا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې پر ښځو د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو لپاره دي پر دې ډلې فشار ډېر کړي. د دې غونډې په پای کې دوی یو پریکړه لیک صادر کړل او په هغه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي، څو هغوی مجبوره شي د ښځو خلاف له سختو قوانینو لاس واخلي. په دې خبرونه کې به زموږ تمرکز په دې وي چې دا ډول غونډې څومره اغیز لرلی شي او آیا د طالبانو د سختدریزو پالیسیو مخالفو افغان فعالانو یو ګډ پلیټفارم جوړولی شي چې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته واړوي او له دې طریقه پر طالبانو هومره فشار راوړي چې هغوی له خپلو افراطي پالیسیو لاس اخیستو ته اړ باسي. زموږ د دې خپرونې میلمانه در پیژنم او تمه ده چې تاسو اوریدونکي به هم د خپرونې په ترڅ کې له موږ سره تماس ونیسئ او نظر به څرګند کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه به پوښتنې وکړئ. زموږ میلمانه او میلمني دي د ښځو د حقونو فعاله خاطره امرخیل، افغان ژورنالیسته هیله شمس، د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی او همدارس په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترمه امیر خیل، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. ما اشاره وکړه چې په ورستیو کې ځینې کانفرنسونه جوړ شول د افغان ښځو موضوع پکې مطرح شوه، هغه محدودیتونه چې طالبانو ورځ په ورځ زیات کړي دي هغو ته توجه وشوه او وغندل شول. دا ډول غونډې څه فکر کوي چې څه تاثیر لري؟ آیا د افغان ښځو خلاف چې کوم محدودیتونه دي د هغو له کمولو سره به څه ناڅه مرسته وکړي؟
سلامونه سلوان صاحب تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، هیله لرم چې ټول خوښ او روغ اوسي. البته راسو تاسو پوښتنه ته بل د البانیا غونډې ته همچنان اولې نه کولی چې مثلا دا ډول غونډې زیات تاثیرات ولري، که چیرې ونسي کولی سلسله نه د ښځو مشکلات حل کړي، ولې تر یو حده پورې کولی چې د افغان ښځو آواز اوچت کړي او د افغان ښځو ستونزې ناخوالې نړیوالو ته ورسوي، نړیوالو ټولنې ته ورسوي. او همیشه په بهر کې همدا ټولې میشتې ښځې دي چې دوی همیشه د افغان ښځو آوازونه اوچت کړي دي او تر نورو پورې رسولي دي، ځکه په راسته په افغانستان کې موږ ته ټول ته وضعیت معلوم ده بیرن په افغانستان کې نه په کومه باندې یو سره شرایط ولر شوی دي. خو هڅه نه چې کولای شي خپل आवाज وچت، یعنی په لوړ आवाज باندې خبرې وکړي، څه بیا وی لار چې یعنی خپل حق وغواړي. نو دا ډول څه یعنی زیات تاثیرات لري، زیات ممکنه چې زیات مثبتې پایلې ولري، ځکه چې دوی همیشه دغه आवाज وچتوي. که چیرې د کوه بهر کې تیمې شي خو دي دوی د افغان خو دغه غوښتنې دغه आवाज وچت نه کیږي، نړیوال لپاره هم چرن ورته. نو اندغه افغان خو دې دي چې تر اوسه پورې البته افغاني څه دي نه ول پام نه دی ورته دي او دغه اواز هم شاغل تر سوالای.
ډیره مننه محترم عمر خیل. محترم جلالی هم له استودیو سره وصل ده. تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په خپل دی البانیا په غونډه کې ګډون درلود، ک لمړی د دې غونډې په اړه زموږ اوریدونکو ته وایس هغه څه چې تاسو ته مدرلوده هغه څه غونډه و، یعنی فکر کوي چې د افغان شسو شخ نړیوالو واورید.
اونی که هیلی تاسو تا قدرمن خویندو تا چه انن پا دی خبروانه که زموش سره دی او نور ملمانه که چیر دورونو تخیی اوی تا هم خپل سلامونه و درانشت براندی کواما گوری پا دغا ناس تا سر بیره مخی لدینه چیز دی ناس تا ورسما پا جنیوا که داد بشری حقونو کونسل که چی کم جلسه و پا دی که می هم گردون کرده و او پا دی که مو هم تر خپل اندازی پوری چه چیز موش پا واس باندی و یو دیر با جزیات راپور مو جور کرده و پا دیر زحمت باندی اغا مو اوراندی کرل چی دا افغان میرمونو دا جغ اوریدولو پا خاطر باندی پا افغانستان که دا بشری حقونو دا نقض دا بحران دا جلوگیری او کنترول پا خاطر باندی نریوال باید دیتا توجه و که او هغا غیر مسئولانه اقدامات چی دوی ترداؤسا پوری کردی دی خو پا سیستماتیک شکل باندی بیرتا پا یو نحو باندی دوی طالبانو تا تریبیون برابر کردی دی دوی طالبانو تا لارا برابر کردی دی دوی دا طالبانو اکثریت خواستی منلی دی او زه فکر کوم شخصا زما په نظر باندی چی طالبانو تا دوی دا جرات ورکردی دی چی هر ورځ یو نوی محدودیت پا افغانو میرمونو و خوندو باندی وازه کی را بسم دا البانیا کنفرانس تا البته از مخکې له دې نه چې زه ولاړه سم ډیره زړه مې نشه کولی په دې خاطر باندې چې ما وویل اوس هلته چې موږ ولاړ سو د 130 څخه تر 140 میرمنې دي او د مختلفو اقشارو څخه راغلي دي او په دې کې ځینې داسې خویندې سته چې طبیعي خبره ده چې یا به د سیاسیونو سره مشکل لري ګر چې زه خپله سیاستمداره نه یم زه د بشري حقونو د مدافع په حیث باندې کار کوم او هلته چې زه ولاړم خپل هغه سری کرشې مې درلودلې ځینې څه چیز ما ذهن ورته مخشوش او ما داسې فکر کول چې شاید موږ لاقل یو هغه نتیجه چې په خپل مابینس کې غواړو نتیجې ته ورسیږو شاید دا زموږ لپاره ډیر مشکل وي ځکه په دغه درې کلونو کې نه یوازې دا چې بلکې د طالبانو سره په مذاکراتو کې ما اشتراک کړی وه او د نارینه او ښځینه و مذاکراتو کې ما اشتراک کړی وه لیکن د دې غونډې یو کوچنی توپیر دا و او ډیر مثبت پوینټ یې زه نه وایم چې په یو ورځ کې به دا غونډه نتیجه ورکړي یا به نړیوال راسي سمدلاسه به د افغانستان د ښځو ږغ واوري ځکه زه په نړیوالو باندې باور نه لرم ما خپل باور په دوی باندې ځکه د لاسه ورکړی دی چې دوی په دغه درې کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله د افغانستان د میرمنو د افغانستان د خلکو په افغانستان کې هره بدبختي چې ده نن صحیح دی چې افغانان په خپل حساب باندې مقصر دي لیکن هغه اکثریت قصور د دوی دی او زمینه سازی کوي دې مسلې ته واغه هم په ډیر ډیپلوماسي شکل باندې په ډیر سیستماتیک شکل باندې د سیاستونو څخه په کار اخیستنې باندې په هر حال چې د موضوع څخه لیرې نسو نو تر ټولو ښه پوینټ دا و چې هغه میرمنې چې ګیلې درلودلې هغه وکولی سوی چې د سیاسیونو سره دغه ګیلې په مخامخ شریکې کړي مثلا دغه خبرې وسولې په تیرو باندې خبرې وسولې په اشتباهاتو باندې خبرې وسولې دا چې په راتلونکي کې د دوی سری کرشې څه دي په دغه باندې خبرې وسولې چې دا واقعا زما لپاره هم من حیث د یو افغان نجلۍ ډیره مهمه وه چې دا سنی یو ځل بیا د افغانستان میرمنې د هغه سیاستونو قربانی سي چې لکه په تیر نظام کې چې هم قربانی سول یعنی د میرمنو مشکل په افغانستان کې یوازې د دغه درې کلونو دوره نه ده بلکې حتی په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې میرمنې مشکلاتو سره د بشري حقونو د نقض سره په مستقیم شکل باندې مخامخ ولي نو یو هغه مثبت پوینټ چې واقعا زور باندې قانع سوم هغه دا دی چې واقعا کچیر میرمنې وغواړي لکه څنګه چې فایدنه په افغانستان کې د اعتراضات وکړله دوی که وغواړي کولی سي چې یو اجماع ته ورسیږي په نارینهو باندې واقعا ما دا باور نه درلودی ځکه د دوی سره په هر مذاکرې کې چې ما اشتراک کړی دی دغسې یو حداقل یو کوچنی نتیجه مو ځینې ونه لیدله لیکن په دې غونډه کې زه دغه نتیجې ته ورسېدم چې لااقل که افغانستان میرمنې وغواړي دغه مختلف اقشارو څخه د رسنیو څخه میرمنې راغلي وې بشری حقونو مدافعان وو د اعتراض کوونکو جنبشونو څخه میرمنې ولې مثلا د سیاست مدارانو څخه د تیرو سیاسیونو څخه میرمنې ولې د افغانستان د دنن څخه میرمنې راغلي ولې د ایران او پاکستان څخه میرمنې راغلي ولې نو دغه خپل د دې نمایندګي کوي یو اجماع وسی حتما میرمنی کولی سی یو اجماع ته ورسیږي او یو بل مهمه موضوع چې زه غواړم ورته اشاره وکم په افغانستان کې ټوپک سالارانو خپل امتحان یې ورکړله تا طالبانو خپل امتحان ورکړل. په تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت نظام کې هم مرد سالاري سیستم په اداري او دولتي اداراتو کې و، متاسفانه هغوی هم خپل چانس و ازمویل، خپل امتحان یې ورکړي. د اوس لپاره زه فکر کوم دغه یو ښه فرصت دی، یوازنی کس چې د افغانستان لپاره کولی سي دی یو ښه تغیر راولي، یو ښه بدیل دی جوړ کړي، ځکه د افغانستان میرمنې هر لحاظه الحمدلله چې جوړ سوي دي، آماده سوي دي.
سلامت اوسې کوربدن ور بشو اغلی شمس ته، هیله شمس تاسو ته هم هرکلی وایم. تاسو دا ډول غونډو ته څومره امیدواره یاست؟ دې ته په پام چې په دا ډول غونډو کې ځینې وایي چې یوازې هغه میرمنې برخه اخلي چې له هیواد بهر دي او د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ نه دي.
ډېر زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه نیکې تاسو ته او ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه نیکې له وړاندې کوم. هیله چې ټول روغ جوړه خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ.
دا چې موږ تاسو پوهیږو کنفرانسونه نیول یا دا ډول د ښځو راټولېدل د افغانستان د ښځو د هغه مشکلاتو بیانول کوي، یعنی د ښځو هغه مشکلات چې دي، د ښځو د هغه غږ پورته کوي چې دغه د افغانستان په ښځو باندې، یعنې د هغوی باندې مثبت تاثیر لري. ځکه کولی شي چې یو داسې یو څوک لري چې هغوی غږ پورته کړي. موږ ګورو چې په افغانستان کې که چیرې موږ هر څومره خپل غږ پورته کړو، بیا هم هغه زموږ غږ نه اورېدل کېږي. مثلا په دا درې کاله کې چې نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي، په دغه درې کالو کې موږ څومره غږونه پورته کړل چې دغه نجونو دروازې باید د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیستل شي، خو دا خبره ونه منل شوه. وروسته د هغې څخه دا چې موږ ګورو چې بیا هم د امر بالمعروف څخه ده او بل امر هم، یعنی راغلی ده چې دا ښځې نه شي کولی هم د هغې غږ هم پورته شي، که هغه تلاوت په برخه کې، که د نعت په برخه کې. که چېرې موږ اسلام ته رڼا واچو، نو په اسلام کې کوم داسې نه شي راغلی چې ښځه باید په کور کې قید کینو او هغه باندې دروازه به قلفی، نو بیخي به ښځه د کور څخه نه راوځي. نو وروسته د هغې څخه دغه ډول کنفرانسونه نیول، په د ښځو راټولېدل، د هغوی د ښځو د غږ پورته کول د افغانستان ښځو باندې مثبت تاثیر لري، ځکه په دغه کنفرانسونو کې د هغوی په مشکلاتو باندې بحث کېږي. داسې تعلیمي مشکلات موږ لرو، همدارنګه په بېلابېلو برخو کې موږ د دندو په برخه کې مشکلات لرو چې په ښځو باندې د دندو اجازه هم نه ورکول کېږي. ښځې د څومره زیاتو مشکلات سره مخامخ دي، همدارنګه هلته کېږي چې د هغوی په کنفرانسونو کې د دوی مشکلات بیان شي. موږ او تاسو ګورو چې ښځو ته د دندو اجازه نه ورکول کېږي. موږ داسې ښځې لرو چې هغوی خاوند نه لري، سرپرست نه لري په کور کې، او د ډېرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. نو په دغه ډول کنفرانسونو کې مثبتې خبرې کېدل او انشاءالله چې یو ښه پایل ته رسېدل، دا به د افغانستان په ښځو باندې یو مثبت تاثیر ولري، تر څو دوی هم موشي کولی هر هغه څه چې دوی حق دي هغه حق لاسته راوړي.
بله، ډیره زیاته مننه کوروادن. زموږ بل میلمه پخوانی ډیپلومات امیر ګراند ګران صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. وایي چې طالبان ډېرې ستونزې لري چې له کبله نړیوال نه غواړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، تعامل ورسره وکړي، اړیکې ورسره ټینګې کړي. اما تر ټولو لوی ضعف نقطه همدا د ښځو مسله ده چې د نړیوالو پام ډیر ځان ته اړوي، او نن سبا په نړۍ کې ښځې قدرتمنې دي، په اکثرو اروپایي او امریکایي هیوادونو کې قدرت په لاس کې لري. او دغه مسله ځینې وایي چې تر ټولو هغسې یو برخه ده د طالبانو چې په دوی باندې کېدای شي نړیوال فشار راوړي، یا افغانان کولی شي له دې طریقه د طالبانو حکومت اړ باسي چې نه یوازې د ښځو په برخه کې بلکې په ټولو برخو کې بشري حقونو ته توجه وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟
ډېره مننه څاروان صاحب، اجازه راکړئ اول تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته او همدارنګه دغه خوندو ته چې په همدغه مهم بحث کې ګډون لري سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زه په دې نظر یم چې رښتیا هم طالبان څه باندې درې کاله دغسې یو واکمنۍ په مخ بیایي چې ورځ تر بلې هغلته په ښځو باندې فشار دی، د ښځو حقونه نقص کوي، او همدارنګه ښځې په سیستماتیک ډول باندې په کور کې کینوي او هغه تر فشار لاندې دي. اوس د مثال په توګه باندې همدغه نوی فرمان چې د ملا هبت الله لخوا امضا شوی دی، او دا څلور فصله لري، دغه ته په کتو سره وګورئ. دوی وایي چې د ښځې ټول بدن عورت ته یا حتی آواز یې محرم دی، او له بلې خوا پوهنتونونه، تعلیمي دروازې، د کار دفترونه او دغسې نور فشارونه په ښځو باندې دغه یو زر نوي ورځې کېږي یا څومره ورځې کېږي، دغه ګوري په ښځو باندې سخت ظلم دی. دا یو استبداد دی، یو دیني استبداد دی چې د طالبانایزیشن په لور باندې د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه دوی روا ساتلی دی. دا د افغانستان په داخل کې ښځې چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي، او همدارنګه نور نارینه او ځوانان، دا په هیڅ صورت سره له طالبانو سره نشي منلای، او دا واکمنۍ به په دغه ډول باندې ادامه هم پیدا نه کړي. او همدارنګه په خارج کې هم هغه د ملګری ملتونه، د بشري حقونو نړیوال سازمانونه، حقوقي بنسټونه، دغسې مدني بنسټونه، او له بلې خوا امنستي انټرنیشنل په دغسې قوانینو باندې انتقادونه کړي دي. دا یو ظلم دی. له بلې خوا وګورئ، په همدغه فرمان باندې د هرات یوې د مدرسې یو عالم طالبانو ته چیلنج ورکو، وایي راشي آزاد ډیبیټ به سره وکړو، مناظره به سره وکړو، چې د تاسې دغه فرمان او د تاسې دغه حکم چې ښځه حق نه لري تعلیم وکړي، یا ښځه له کار څخه محرومه شي، یا په ښځې باندې داسې ظلم وشي، او یا د دې وجود او آواز محرم وګڼل شي، دا د اسلام مخالف کار دی. همدغسې شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ د معدنو صنایع پخوانی وزیر ولو، هغه د پکتیا په پوهنتون کې د هغه وینا ما واورېدله، وویلې وایي په ښځه باندې تعلیم کول داسې فرض دی لکه د ماسپښین لمونځ چې فرض دی. دغسې دا سید عباس ستانکزی وایي، همدغسې نور وایي، حتی سراج الدین حقانی دغسې خبرې کوي.
بله،
نو دلته دغه حلقه سي د طالبانو دا اکستریمیست یا ډیره توندلاره حلقه ده، او دا ډیر د پاکستان د استخباراتي کړیو او د مدرسو تر تاثیر لاندې دي. هغوی دغه هڅه کوي په ښځو باندې په افغانستان کې ظلم وکړي، په سیستماتیک ډول باندې فشار پرې راوړي، او د دوی بل فرمان نشته. ښځه دې هغسې وکړي او ښځه دې دغسې محرومه شي، ځوانان له دغه هېواد څخه فرار کوي، دا لوی ظلم دی.
ډېره مننه،
نشي کولای چې دوام ورکړي.
دا ډېره مشهوره ده چې ویل کېږي چې وایي افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو همیشه دا ثابته کړې ده چې همدغه متل ثابت کړی ده، متل ده که مقوله ده چې اتفاق به نه کوي. د ښځو په برخه کې څومره هیله لري؟ ښځې هم افغانانې دي. فکر کوي چې دوی به د خپل ګډ هدف لپاره سره یو شي، په نړۍ په ګوټ ګوټ کې به دوی سره لاسونه یو کړي، او ټول به بې له دې چې په خپل منځ کې سیالي وپالي، ګوندي او سمتي او قومي تمایلات وپالي، د خپل ګډ هدف لپاره لاسونه یو بل ته سره ورکړي.
سوال مو ماته متوجه؟
محترم عمرخیل ته ما سوال متوجه. لکه چې تاسو خپل مایک قطع کړی دی. نه عمرخیل دی، ټلیفون له لارې را سره ده. زما سوال دا و چې ویل کېږي چې افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو مال همیشه هم دا ثابته کړې ده، همدغه خبرې ثابته کړې ده چې همیشه بې اتفاقي ته تیار دي، اتفاق نه کوي، او دغه جنګونه هم یو علت همدا بلل کېږي. څه فکر کوي چې زموږ ښځینه به د دې خلاف ثابت کړي، لاسونه به یو بل ته ورکړي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې اوسي دوی به ټول سره یو شي، او د خپل ګډ هدف لپاره به مبارزه یو ځای وکړي؟
بالکل راځو. تاسو پوښتنه کا، البته ولې نه، کچېرې افغان ښځې وغواړي یو بل سره لاس ورکی ستونزې یو بل سره مرسته باندې حال کې نو تابن کولای شي چې یو سړي ستونزې سره رسیدګي وکړي او بل البته کوم غونډې ته ګذره کیږي افغان مېرمنې راځي ټولنې پر ګذره کیږي نو که چیرې دوی کومې خبرې هم کوي یعنی کوم اشعارونه ورکوي باید به خپل باندې عمل وکړي نه فقط باید خبرې فار وکړي کچیر د شوار په ډول باندې چې البته هم دا چې دې لري چې ځین خلک فقط د شوار ورکوي خو به څه عمل پکې نشته نو افغان مېرمن یې هم کچیر وګوند کې شراکې یې هم وګوند برګره کیږي کومې خبرې چې کوي دې ته به عملي باندې عملي باندې اول چې اوبې ته د نړیوال ټولنې نه ورکړي کوي هم سره عملي اقدامات ترسره کړي نو کولی شي چې ډېرې پایلې ولري.
بله ډېر زیات مننه محترم شمس. ستاسو نظر څه دی که چیرته یو شمېر ښځې مثلا په البانیا کې راټولې شي یا په جنیوا کې راټولې شي، هغه ښځې چې مثلا په کابل کې دي یا په نور افغانستان کې دي، فکر کوئ چې هغوی به هم د دوی هره فیصله چې دوی کوي دوی ته به هم د قبول وړ وي او کنه؟ فکر کوئ چې یو شمېر به بیا دا وایي چې په دې فیصله کې زه نه وم یا زموږ استازی نه و، نو ځکه د دوی خبره موږ ته د منلو نه ده؟
لکه څنګه چې موږ پوهیږو همیشه په کنفرانسونو کې یا په غونډو کې د هر ځای څخه هغلته یعنی کسان موجود وي، د هرې برخې څخه هلته ښځې موجود وي. نو دلته هم چې موږ ګورو تقریبا 160 ښځې یا 100 ښځې یا 130 ښځې چې په دغه کنفرانس کې موجودې وي، نو زما په نظر د دوی سره چې کومه مسله دوی راټوله کړې او همدارنګه په کومو خبرو باندې دوی بحث کړی، زما په نظر د افغانستان د ښځو د مشکلاتو باندې بحث کې شوی دی، یعنی ښځو محدودیتونو په اړه، د ښځو د تعلیم په اړه، د ښځو د دندو په اړه، په هغو برخو باندې کار شوی چې اوس وخت کې افغانستان ښځې هم همدې یعنی همدغه ستونزو سره مخامخ دي. او په غونډه کې د ستونزو خبر، د ستونزو د مشکلاتو په حل باندې خبرې کیږي. نو په دغه په البانیا کې په غونډه کې یا همدارنګه په نورو هیوادونو کې دغه ډول غونډې چې نیول کېږي په لومړي سر کې خو مثبت تاثیر لري. او ستاسو د سوال په مطابق د افغانستان ښځې یا هغه ښځې چې په کابل کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي، زما په نظر زما په اند باندې هغوی هم همدا فیصله کوي او د هغوی خبره مني، ځکه هغوی چې کله په غونډه کې خبرې کوي یا د یو کوم مسلې په اړه کوي، موږ پوهیږو په هغه مسلو باندې چې ښځو باندې محدودیتونه لګول شوي دي. او د ښځو محدودیتونه اوس وخت کې په افغانستان کې هم ښځې همدا خپل غږ په همدې باندې پورته کوي چې موږ ته د دندو اجازه راکړل شي، موږ ته تعلیم اجازه راکړل شي، چې همدغه برخې په کنفرانس کې هم بیان شوي دي او دغه برخو باندې زیات توجه شوي. نو زما په اند باندې د ښځو مشکلاتو ټول هغه ښځې پوهیږي، د ښځو په مشکلاتو باندې ښځې ښه په بوله ډول باندې پوهیږي، ځکه د هغوی په محدودیتونو باندې، د هغوی په ستونزو باندې. نو د افغانستان د ښځو هغه څه چې مسلې دي خپل غږ ترته نشي پورته کولی، نو خوشبختانه په دغه ډول کانفرانسونو کې د هغوی غږ پورته کیږي چې دا د افغانستان په ښځو باندې، د هغوی په غږ باندې، د هغوی په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر لري، ان کولی شي د هغوی د مشکلات د حل باعث هم وګرځي.
ډیره زیاته مننه کوربدن. اغلی جلالی، تاسو د جنیوا یادونه هم وکړه او د البانیا یادونه مو هم وکړه، په دواړو کنفرانسونو کې مو برخه درلوده، څه فکر کوئ په دغه سی کنفرانسونو په نتیجه کې شزی کولای شي یو مرکزیت رامنځته کړي، یو پلیټ فارم رامنځته کړي چې په هغه کې خپل ځخ په مشترک ډول نړیوالو ته واوروي، هغوی باندې فشار راوړي چې د دوی غوښتنې په هر ډول مذاکراتو کې چې له طالبانو سره یې کوي په پام کې ولري؟
رایت کنسل کې د بشري حقوقو په کنوانسیون کې هم زموږ ډیره قدرمن همکار هوریا جان مصدق چې ډیره احساساتي هم هلته وغږېده د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په حق لباندي، او څو مهم پوینټونه چې هلته موږ په سایت وینټو کې د مختلفو میشنو یا د مختلفو هیوادو د دایمي نمائندګیو سره شریک کړلې، هغه مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض مسله او د جنسیتي اپارټاید مسله او د میرمنو سیاسي مشارکت مسله، او چې زموږ تر ټولو غلوی برخه یا لوی ګیلمندی د نړیوال ټولنې څخه هم دا و چې تاسو خپل په سیستماتیک شکل باندې په نړیوالو کانفرنسونو کې د طالبانو په وړاندې د میرمنو دغه مشارکت تر پښتنې لاندې باندې وړي. او په انتالیا کې هم د جنسیتي اپارټاید څخه نیولې تر د میرمنو تر حکومتداري او د میرمنو تر سیاسي مشارکت، اقتصادي مشارکت، حتی بشردوستانه مرستې حتی صحی برخو کې چې نن او سبا په افغانستان کې ویل کېږي چې صحی برخو ته میرمنو ته د کار کولو اجازه شته دی، لیکن متاسفانه موږ او تاسې پوهیږو چې په سلهاو میرمنې زموږ خپل سازمان یې په دې تیرو شپږو میاشتو کې کوم سرویګانې چې ترسره کړي دي، په سلهاو میرمنې استعفا ورکړي دي، په څه خاطر باندې چې د طالبانو د قانون مطابق دوی یوازې سفر نسي کولی. او افغانستان هغه بدبخته هیواد دی چې څلوېښت کاله یې جنګونه تیر کړي دي، ځینې میرمنې خاوند نه لري، پلار نه لري، یوازې سفر نسي کولی. نو یوازنۍ د حل لاره دا ده چې بیچاره په کور باندې کښېني. نو د مرکزیت نقطې ته تاسو اشاره وکړله، زموږ هم په جنیوا کې او هم په البانیا کې یو مهمه نقطه هم دا و چې میرمنې حداقل باید یا یو سیاسي دفتر ولري او یا هم یو د اماهنګي دفتر ولري. که طالبان کولی سي چې مثلا په قطر کې یو سیاسي دفتر درلودلی سي، د افغانستان میرمنه هم د حق لري چې لاقل په قطر کې نه، ځکه قطر خپله یو پرو طالبان هیواد دی، په هغو باندې موږ باور نسو کولی، لیکن حداقل جنیوا کې د بشري حقونو د کنوانسیون په یوه برخه کې هغوی یو ورکینګ ګروپ لري، یو کاري ګروپ لري د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې. نو موږ کولی سو چې یو د ماهنګي دفتر لاقل ولرو او دا ژغ پورته سو، عملته ور باندې بحث وسو، او هغه خویندې چې د افغانستان څخه راغلي وي، هغه خویندې چې مثلا د معترضینو د جنبشونو څخه و، د هغوی تشویش هم همدا و چې د اوس لپاره د افغانستان میرمنې شبکه شبکه دي، مثلا نیټورکونه دي په مختلف هیوادو کې دوی کار کوي، هر نیټورک د یو تعداد میرمنو سره کار کوي. خو که چیرې موږ د یو د اماهنګي دفتر ولرو، لاقل موږ کولی سو چې ټول تر یو چتر لاندې راسو. حال دا چې ځینې کوالیشنونه موږ لرو، خو په حقیقي معنا باندې دا چې موږ په نړیواله ټولنه باندې زورور سو او په هغو باندې واقعا اصلا فشار هغو ته مهم ده، چې موږ خپل دغه دادخوایانو د لارې څخه، د دغه ادوکاسیانو د لارې څخه په نړیواله ټولنه باندې دا فشار راوړو. او یو مثبت نقطه چې زه واقعا د خپل د هرې افغاني خور څخه مننه کوم، چې د هر تریبیون د لارې، د هر پلاتفورم د لارې، د موټر د اعتراضونو د لارې، یا د سړک د سر باندې چې هم دی ژغ اوچت کړي د، زه د زړه له کومې مننه کوم. په هیومن رایټ کونسل کې د دوی په سټیټمنټونو کې چې نه څلوېښت هیوادونه په ګروهي او په انفرادي شکل باندې خپل سټیټمنټونه د افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په خاطر باندې ورکړ، یعنی د تیرو سیشنونو څخه داسې په ورایه معلومېدله چې څومره دوی د طالبانو په وړاندې دغه سټیټمنټونه داسې جدي نیولې دي. نو زه فکر کوم چې دا هغه نتایج دي چې د همدغه افغانو میرمنو د هلو ځلو څخه را ایجاده کیږي. نو که چیرې موږ دا توقع وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص کنټرول سي، هم د همدې میرمنو هلو ځلې به وي. که چیرې په افغانستان کې د اکاونټیبلټي میکانیزم یا د ځواب ورکونې میکانیزم د ایجاد خبره هم راپورته سي، هم به د افغانستان دغه میرمنو هلو ځلې، هم که چیرته د بشر دوستانه مرستو، د هیومانیټیرین ایډ یا د صحي مرستو، یا هغه پیسې چې افغانستان ته ځي، د دې د درست تقسیم ډیستریبیوشن او همدارنګه د نظارت او ارزیابي او میکانیزم هم کوړاندې شي، دا هم د افغانستان د دغه میرمنو حل ځلې دي چې په دواړو کانفرنسونو کې څه چې حتی په دغه درې کلونو کې په دغه ادوکاسیانو کې چې زه خپله شامل یم، خوشبختانه چې د افغانستان میرمنې ورته زحمت ویستلې دي. نو په البانیا کې موږ دغه نتیجې ته ورسېدو چې اوس موږ خپل قطعنامه ورکوو، نشر کوو، خو زموږ هلې ځلې به جریان لري تر هغه وخته پورې چې موږ یو مرکزیت ولرو، موږ یو د ماهنګي دفتر یو شی ولرو چې لاقل وکولی سو چې دغه نورې خویندې هم خپل ځان سره راټول کړو او په لوړه سطح فکر وکړو. ځکه د افغانستان د میرمنو یوازنۍ مشکل دا نه ده چې د بشري حقونو نقض دی په افغانستان کې، د میرمنو مکتب مسله ده، یا د دوی د تعلیم و تحصیل مسله ده. موږ په لوړه سطح باندې فکر کوو، د میرمنو په سیاسي مشارکت باندې فکر کوو، د میرمنو مساوي حقوق په قانون کې موږ غواړو، په حکومتداري کې موږ غواړو. نو دغه هغه لوی مسایل دي چې انشاءالله تعهد مو دا ورکړله چې د همدې کانفرنس به زموږ پایلي، خو پای به نه وي، او موږ به خپل کوششونو ته ادامه ورکوو تر څو چې مثبت نتیجه ترلاسه کړو.
ډېره زیاته مننه کوربدن. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ که ښځې وتوانی شي داسې یو مرکزیت یا داسې یوه شبکه ایجاد کړي چې مغلی جلالی ورته اشاره وکړه، نو فکر کوئ چې په افغانستان کې د ښځو له وضعیت سره به مرسته وکړي، نړیوال به مجبور وي چې په هر ډول مذاکراتو کې، هر ډول تعامل کې له طالبانو سره د ښځو مسله مشروطه کړي؟
سروان صاحب زه خو بالکل موافق یم. اول دا ده چې متاسفانه په دغه نیمه پیړۍ کې چې په افغانستان کې پراکسی وار یا د ګاونډیو هیوادو د لویو قدرتونو لخوا د نیابتي جګړې تر اوسه هم دوام لري، په دغو کې خارجیانو یا استخباراتي کړیو دغه هڅې کړې دي چې افغانان یې سره ویشلي دي. بل لکه مخکې چې تاسو هم اشاره وکوله، هغه د سید جمال الدین افغان خبره دی، وایي افغانانو په بې اتفاقۍ باندې سره اتفاق کړی دی، چې متاسفانه دغه هم په نارینه وو کې او هم په ښځینه وو کې لیدل کیږي. زما نظر دا دی چې د افغانستان د ملي ګټو په محوریت باندې او همدارنګه د افغانستان د اجنډا په وړاندې کولو سره باید نارینه او ښځینه په خپل منځ کې همغږي ولري، همکاري ولري، او د افغانستان د ملي ګټو ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د دغه استبداد د اصلاح کولو لپاره.
ګران صاحب وبخښئ که د ښځو له دې حرکت سره نارینه هم یو ځای شي، فکر نه کوئ چې بیا به په دغه نارینه خو اکثرا قومي سمتي او حزبي تمایلات لري، د دوی دغه حرکت به هم یوې خواته بوزي؟
زما په نظر باندې سي دغه سي ځینې نشو نشانې په شدینه وو کې هم لیدلی سوي دي، خو دلته د ډله ییزې میډیا له لارې یا د خواله رسنیو له لارې هم څه ناڅه روښانه سوي دي. شدا د سي شدینه دي هم کار کوي، دا د دوی حق دی. په هر نړیوال سټیج باندې سي دوی د ښځو د حق او د په افغانستان کې د انساني حقوقو او همدارنګه د افغانستان د یو مدني ټولنې د جوړولو او د یو داسې واکمنۍ چې هغه د جیرو یا مشروعي نظام وي او همدارنګه قانوني نظام وي، د ملګرو ملتو او نورو هیوادو لخوا په رسمیت پیژندل سوی، او داسې استبدال لکه چې همدا اوس موجود ده دغسې نه یې. فکر کوم ښځینه هم باید دغه لپاره کوشش وکړي. ولې خبره دا ده چې په دغه حق لباندې ځوانانو نارینه سي هغه په بهر کې دي، هغه هم هڅې کوي، ځینې ائتلافونه رامنځته شوي دي. او بل خارجیان وس دغه وایي سي وی وډ ناټ بی اني مور بیبی سیټر فار دی افغانز، یعنی موږ نور دی افغانانو لپاره به بیبی سیټر نه یو. افغانان دی په خپل دغه حلې ځلې وکړي چې په خپل یو ځواک سي، یو ځواکمن قوت سي، او د دغه وجه لپاره یو بدیل وګرځي. نو دغه بدیل خو یوازې نارینه هم نشي کېدای او یوازې ښځینه هم نشي کېدای، دغه دواړه باید لاس سره ورکړي. او د افغانستان دغه اقتصادي ستونزو او همدارنګه دغه واکمنۍ سي دا ډیفیکټو واکمنۍ ده، او ورځ تر بلې خطرناکه کیږي، او د په ښځو باندې ظلم روان دی. همدغه یو زر نوي ورځې وتلې دي ښځې لا تعلیم و تربیه څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه، همدارنګه له ژوند کولو څخه، له دغو څخه بې برخې دي، او دغه استبداد متاسفانه دوام لري. دلته خارجي کړۍ هم کار کوي، د پاکستان استخباراتي شبکه، آی اس آی، نوري استخباراتي شبکې د سیمې هیوادونه دوی کار کوي. او خبره دلته دا ده چې دلته د افغانستان انسان ځورول کیږي او هغه ته تاوان رسیږي. نو دغه مشکلاتو ته او دغه ستونزو ته په کتو سره زه فکر کوم چې ښځینه هم د افغانستان په مختلفو نړیوالو سټیجونو یا سیمه ییزو سټیجونو باندې راڅرګند شي، ولې د افغانستان د ملي ګټو پرې نه کی، او همدغسې د ملي اجندا او ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ته په کتو، او همدارنګه نارینه او ځوانان هم دغه به مؤثر وي، او دوی باید په خپل منځ کې همغږي سره ولري. بل خبره دا ده چې دلته طالبان دغه سي هڅه کوي چې دوی د سیمې له هیوادو سره ځینې هوکړې وکړي، او دغه په دغه وخت کې چې دوی په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي، او په داخل کې هم یو مشروعیت نه لري، او دا نظام یو ډیفیکټ او کومنی د ز فکر کوم دا غیر قانوني دي او دا د دې لپاره دوی زمينه برابرایي سي د خارجي هوادونو هم له دوی څخه سو استفاده وکي وسو ګوري د پراکسی جګړې چي دي د ځانیمې پیړۍ په افغانستان کې یا په دغه سیمه کې دوام لري او دا ابزار دا په ډیر ارزانه باید د خارجي هوادونو گاونډي هوادونو اخلي خوا هم ستونزې موجودې دي د ډیورنډ په تحمیلي کرښه باندې وګورئ دلته تراګریزې حملې دي ما پرون نابله ورځ د پاکستان په بنو کې د پاکستان خو نشو ورته ویلی د پښتونخوا د بنو په ساحه کې پولیسان راپورته شوي دي هغه وایي چې موږ دلته ترهګر نیولي دي له هغوی څخه مهمات ول له هغوی څخه وسلې ولې بیا وروسته د پوځ لخوا د استخباراتو لخوا موږ ته مکتوب راشي یا څوک راولېږي هغوی وایي چې دا نفر پرېږدي هغوی استعفا ورکړه نو دلته دوی اصدن غواړي چې دغسې چې دا پروژې دوام وکړي او جنګي اقتصاد ته وده ورکړي.
د ښځو له حرکت نه مو تمه دا ده چې دا حرکت دی په ټولو برخو کې فعال واوسي، په نظام کې د ښځو له ګډون رانیولې تر انتخاباتو تر غوښتنې پورې دی و پراخ بنسټه حکومت تر جوړېدو پورې، او کنه فکر کوي چې د ښځو حرکت دی فعلا تر دې حده پورې محدود وي چې د دوی هغه لومړني حقونه اعاده شي، مثلا د تعلیم حق دی ورکړل شي، د کار حق دی ورکړل شي، او یوازې تر همدې حده پورې.
ډیره مننه. دا چې تاسو خپل په سوال کې اشاره وکړه چې آیا دغه ډول یعنی بیکا لومړني هغه څه حرکتونه چې دا که وکړي دا به یو مثبت تاثیر ولري، ګوري هر څه چې دا هغه خپل ځان ته مرحلې لري، که چیرې یو کار ستونزمن وي او موږ د هغې مشکلات د حل لپاره باید یو ښه پلان ولرو، نو که چیرې هغه پلان موږ ښایسته ښایسته یعنی په منظم ډول باندې مخته ویسو یو مثبته نتیجه به لاسته راوړو. خو که چیرې مثلا موږ اول نه داسې یو لوی حرکت وکړو شاید دومره لویه نتیجه رامنځته نه کړو، ځکه دا داسې کار دی چې څو ځلې یعنی په دې درې کالو کې ډېرې زیاتې دا غږونه پورته شول او همدارنګه خو بیا هم توجه ورته ونه شوه. خو دا ځلې په دغه ناسته کې یا همدارنګه په دغه کانفرنس کې چې کومې خبرې شوي دي، زما په نظر هغه لومړني هر هغه څه چې د انسان دی افغان نجلۍ د افغانې ښځې هغه حق کېږي هغه ورکړل شي، د تعلیم په برخه کې، د دندو په برخه کې دا لومړني حقونه که ورکړل شي، نو زما په نظر آیسته آیسته ورځ په تېرېدو سره په دغه ډول کانفرنسونه که نور هم ونیول شي په بېلابېلو برخو کې او نورې افغانې ښځې هم پکې ګډون وکړي، نو دا به یو مثبت تاثیر ولري او یو مثبته پایله به ولري. او که چېرې لومړني هغه څه چې دی یو افغان ښځې حق کېږي، لومړی تعلیم په برخه کې که تعلیم اجازه ورکړل شي، وروسته تعلیم څخه د کار اجازه ورکړل شي، بیا په نورو برخو کې مثلا باید یو ښځه ولوبېږي وځلېږي په هره برخه کې، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي او په ټولنه کې مهم رول لوبوي. نو که ښځه په هره برخه کې وځلېږي په هره برخه کې ولوبېږي، نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د جوړېدو لپاره، د افغانستان د خوشبخته کېدو لپاره. دا چې آغلی جلالی هم اشاره کوي افغانستان یو بدبخته هیواد دی، او افغانستان یو بدبخته هیواد دی ځکه موږ همیشه ټول ژوند په جنگ کې تیر کړی، موږ هم دا جنگ دا او دا جنگ هیڅ خلاصون نه لري. نو زما په نظر که دغه جنگ مو خلاص شي او همدارنګه داسې یو پریکړه ونیول شي او یو دې پایلې ته موږ ورسېږو چې دغه جنگ نور ختم کړو او یو بل سره اتفاق او اتحاد وکړو. که ښځه او نارینه یو بل سره اتفاق او اتحاد لري، موږ ټول یو بل ته لاس په لاس شو. مثلا نن ورځ موږ ګورو چې په دغه کانفرنس کې د ښځو حق پورته شو، د افغان ښځو سره لاس ورکړل شو، په اتفاق لاس ورکړل شو، ترڅو موږ غږ یې د افغانستان یعنی زموږ غږ یې په بل هیواد کې په نورو هیوادونو کې پورته کوي چې دغه موږ ته مثبت تاثیر لري. نو په لومړي سر کې دې لومړني هغه حقونه چې د افغان نجونو کېږي، د تعلیم په برخه کې، دندو په برخه کې، ځکه دا ډېر یو مهم برخې دي. وروسته د هغې څخه موږ کولی شو چې ورځ په ورځ باندې د افغان ښځې چې ډېر قهرمانې ښځې دي په هره برخه کې کولی شو چې ولوبېږي او همدغه کانفرنسونه یو مثبته پایله ولري، او په آخر کې موږ یو دې نتیجې ته ورسېږو چې هر ښځه خپل حق لاسته راوړي او هر هغه څه چې یو ښځې حق کېږي هغه په اسانۍ ډول باندې په خوشبخته ډول باندې په یو ښه مبارزې سره لاسته راوړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. اغلی امرخیل اوس بیرته له سټوډیو سره وصل ده. اغلی امرخیل، همدغه پوښتنه له تاسو څخه هم کوم، تاسو هم د دې پلوی یاست چې په تدریج دی کار وشي. اوله کې دی اقل په طالبانو په دې حد کې فشار راوړل شي چې نجونو ته او ښځو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي، او کنه فکر کوي چې له دې اوله سره دی په ټولو برخو په دوی باندې فشار راوړل شي چې لکه څنګه چې آغلی جلالی ویل دوی ته باید مساوي حقوق ورکړي، په حکومت کې باید شراکت شریکی شي او په ټولو برخو کې دوی ته ونډه ورکړل شي.
بیا هم سلامونه سروان صاحب، په بخښنه سره چې ستونزه مخته راغلې وه زه قطع سولم. البته ولې نه که چیرې په طالبانو باندې البته په تدریج ډول باندې کار وسي بهتره ده، یعنی یو سره که چیرې ټول قیدات ورباندې وازستي خو دقیقا موږ تاسو ته معلومه ده دا ټول قیدات هغوی نه مني، هغوی ځکه ځان ته مستقل دولت وایي. حتی که چیرې موږ تاسو وګورو نړیوالو قربانې یو سری قواعد وضع کړي وه، هغه یې هم بېتلسري خو یعنې برخلاف د هغوی هم عمل کړی ده. نو یو ځله قیدات شاید نور هم د ښځو په ژوند کې زیات تاثیر راولي، شاید زیات ستونزې لري او هم ورته زیاتې شي. هغوی هڅونه په هغوی باندې نړیوال قیدات زیات وضع کړي، هغوی په ښځو باندې فشار راوړي. نو دلته که چېرې په تدریجي ډول باندې کار وشي کېدای شي یو مثبته پایله ولري، خو که داسې یو ځل ټول قواعد په طالبانو باندې هم وضع شي ممکن نه ده چې هغوی د ټولو قیدات ومني او بیا هم په ښځو باندې یو سری قیدات کم کړي. البته لکوم ورځ مې کله طالبان راغلي دي افغانستان ته، یعنی لکوم وخت چې حکومت سقوط کړی دی له اولې ورځې نه تر اوسه پورې همیشه قوانین چې په ښځو باندې وضع کېږي که چېرې نړیوال هم فشار ترې راوړی ده خو بیا یې هم د هغوی فشار نه دي منلي، یعنې هېڅ توجه به هم ورته نه ورکړی، یعنې برخلاف د هغوی بیا هم عمل کړی ده. نو که په تدریجي ډول باندې په پلان باندې کار وشي نړیوال ورسره یو سری قیدات ورباندې راوړي په نارمل ډول باندې نو کېدل څه نتیجه ولري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. اغلی جلالي څه فکر کوي که چیرته یوازې همدغه غوښتنه چې طالبانو کیږي چې ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي، په کله چې همدا غوښتنه کیږي نو نړیواله ټولنه هم له افغان ښځو سره ولاړه ده ملاتړ یې کوي، او که چیرته غوښتنې تر دې زیاتې شي فکر کوي چې نړیواله ټولنه به په نورو برخو کې ملاتړ وکړي؟
په دې باندې خو تاسو پوهیږئ دلته جناب صفی صاحب هم ناست دی چې طالبان د اوسنۍ وضعیت څخه د میرمنو په حق لا باندې کاغه د تحصیل مسله ده، کاغه مثلا د کار مسله ده، کاغه هر نوع محدودیت دی یو سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان حتما دغه تر شا دی.
په دې باندې تاسو سیاسي استفاده نه منظور سره لدین دوی څه سیاسي استفاده کوي؟ ظاهرا خو د دوی په سیاسي نظر د دوی ډیر په تاوان دی چې څوک په رسمیت نه پیژني.
خبر هم دلته ده چې کچيري دلته خو طالبان یو شمیر قدرتمند هیوادونو سره لکه امریکا سره خپل تعهدات یې هغوی ته ورکړي دي او طالبان په همدې شکل ساتل دي ځینې هیوادونو په نفع باندې دي. زه همدې مسلې ته مرازم خو زه غواړم هغه پوینټونو ته اشاره وکړم چې مخکې خویندې ورته اشاره درلودلې، مهمې دي دلته خویندې را سره دي هغو ته مرازم که چیرې وخت و همدغه مسلې ته په جزئیاتو باندې راځم. نو په دې خاطر باندې چې دغه مسلې څخه طالبان سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان همیشه د دغه محدودیتونو شاسته دی، یعنی طالبان دغه تصامیم په خپل سر باندې نه نیسي، او کچیر دلیل یوازې دا وایي چې طالبان د جهالت په خاطر دا کار کوي دا خبرم نه ده. یعنی په دوی کې ځینې داسې رهبران ست دي چې هغوی واقعاً په دې پوهیږي چې په اسلام کې د میرمنو لپاره هیڅ نو محدودیت په دغه
مسایلو کې نه دی، چې پوهیږي دی هغوی وس نشته، هغوی قدرت کم لري.
دقیقاً. نو دلته د همدې خبرې څخه معلومی چې طالبان خصوصاً هغه کسان چې دا تصمیم نیسي هغوی مستقل نه دي، په دې کې یا قطر دی یا پاکستان دی، د دوی په شمول باندې ځینې نور قدرتمند هیوادونه، حتی د منطقي هیوادونه چین د همدا اوس د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله په څه خاطر دي؟ که طالبان په رسمیت باندې او پیژندل سي دوی نور نسی کولای چې په غیر قانوني او غیر مسلکي شکل باندې موادن د افغانستان څخه وباسي، په لوړه کچه باندې اقتصادي قراردادونه ولري. روسیا دی د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله دي، په دې خاطر باندې چې هیڅ کله روسیا نه غواړي چې د روسیې ضد هیوادونه چې تر ټولو غلوی هیواد امریکا دی د طالبانو څخه د دوی په ضد باندې استفاده وکړي. ایران دی خو خیر دغه مسایل سیاسي بحثونه دي، پیچلي بحثونه دي. د همدغه میرمنو مسلې ته که چیرې زه بیرته راسم ګوري زه په طالبانو باندې دا باور نه لرم. تاسو فرض کړئ چې نن طالبان دا ومني چې د مکاتب د نجونو مکتبونه دي سر له سبا څخه خلاص سي. اول خو په طالبانو باندې دا هیڅ باور نشته. دی هغوی چې د بشري حقونو د کنوانسیونونو د اوو کنوانسیونونو غړیتوب افغانستان لري، هغه چې هغوی ته متحده پاتې نسول که چیرې همدا نن ووایي چې سبا مکاتب خلاص دي، د دې ګرانټي هیڅوک نه ورکوي چې څو ورځې بعد دا مکاتب بیرته بندېدلی سي. یو خبره. دوهم مسله دا دی چې فرض کړي چې مکاتب خلاص سو، طالبان په خپل څو جلساتو کې چې یو هغه جلسه یا د سټیټمنټ د دوی رسنیز هم سوله په ډیره بېشرمانه شکل باندې وایي چې مثلا موږ به دغه نصاب داسې جوړ کړو چې د پاکستان مینه د افغانانو په زړه کې زیات سي. البته یوازې دا مسله نه، شاید دا یو خبره وه یا نه وه، لیکن هغه افراطیت ته چې موږ او تاسو فکر کوو، زه نه وایم چې د نجونو مکاتب دې نسي خلاص، که چیرې د څو ورځو لپاره هم خلاصېږي، د یو ورځې لپاره هم چې خلاصېږي، یعنې دا اوس چې د یوې ورځې لپاره هم بند پاتې سي څوک یې نسي جبرانولی، نو زه د دې خلاف نه یم. لیکن دلته اساسي تغییرات باید راسي. افغانستان یو نظام ته ضرورت لري او هغه مشروع نظام دی. افغان چې د اوس لپاره طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه په نړیواله سطحه باندې افغانستان څوک په رسمیت باندې پیژني. په دوهم قدم کې افغانستان قانون ته ضرورت لري. افغانستان مدني قانون نه لري، افغانستان جزایی قانون نه لري، افغانستان اساسي قانون نه لري، افغانستان حتی د شریعت پر مبنا باندې قانون نه لري. تاسو د قانون تعریف کچیری وګوري، دوی دغه کوم فرمانونه چې راوستل دي او خپل د ځان څخه، تاسو حنفی فقه ته مراجعه وکړئ. زه یو مثال وایم، د نور مسائل بیا د تاسو پک په نظر کې ونیسئ. دوی وایي چې د ښځې ژغ عورت دی، را دیسی د انفی فقه په هغه باندې در سره عدلی باندې در سره استدلال وکي. که یو آیات راغلل، یو حدیث راغلل، یو فقه اصول یا قاعده راغلل، په دې کې زه نور میډیا ته نه راځم، دغه چیلنج زما له خوا دوی ته په هر حال باندې، یعنی موږ چې کله وایو او په دې باندې پوهېږم، زموږ خویندې په جانب دي تدریجي شکل باندې مخ ته تلل، ځکه موږ وخت ته ضرورت لرو. اول سفیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړله چې د میرمنو تر مابینځ هم یو سلسله بې اعتمادي سته دي، د نوي نسل په منځ کې بې اعتمادي سته، ځکه په پخواني سیاسیونو باندې دوی باور نه کوي. زه فکر کوم موږ اول یو تعداد وخت ته ضرورت لرو چې یو ټرسټ بلډینګ وسي، یو اعتماد سازي وسي، او دا وخت نیونکي ده چې دا خپل دلالت په دې باندې کوي چې همدغه پروسه په تدریجي شکل باندې روان دی. په دوهم مسله باندې د نړیوالو څخه موږ داسې ژر اقداماتو هیله نسو کولی، توقع نسو کولی، ځکه نړیواله ټولنه که چیرې کولی سوی د هغه مندیت تاسو مطالعه کوي، د شورای امنیت اووم فصل تاسو مطالعه کوي، دی خپل د مندیت مطابق کولی سي مداخله وکړي افغانستان کې صلح امنیت او د افغانستان د بشري حقونو د تحکیم په خاطر باندې قدم پورته کړي، لیکن نه کوي. ولی په دې خاطر باندې چې دوی خپله مستقلانه عمل نه کوي، د قدرتمند هیوادونو تر تاثیر لاندې دي. سازمان ملل متحد خپل منډیت لري د افغانستان لپاره،
هغوی هم په خپل منځ کې اتفاق نه لري. البته په وروستیو کې معلومه شوه چې د امنیت شورای یوه اعلامیه وه، تصویب ترې نه شودله. ګران صاحب، که تاسې هم لنډې خبرې وکړئ، ستاسو په نظر نړیوالو ته په افغانستان کې څه مهم دي؟ آیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونه، او که دا چې امنیت هلته وي او نور دنیا ته خطر نه وي متوجه؟
سروان صاحب چې زما په باور، سروان صاحب چې نړیوال او همدارنګه ګاونډي هیوادونه، اول خو دا دی چې باید په افغانستان کې مداخله ونه کوي، لکه دا نیمه پیړۍ یې چې مداخله وکړي او دا پراکسی وارفیر ته ادامه ورکړه، او دا نیابتي ابزار وس هم په پیسو اخلي. یو دا خبره ده. بل په داخل کې وای د فارن پالیسی بیگینز ات هوم، په داخل کې باید دغه واکمنۍ چې تر وسه دوی د حکومت ولی دا واکمنۍ ولی حکومت یې نه دی جوړ کړی، ځکه حکومت هغه دی چې هغه د خلکو د باورونو په اساس باندې رامنځته شوی، یعنی په داخل کې
مشروع ما ویل کلن جواب راکی
و قانونمند اداره نسته دی. زه فکر کوم چې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي، که لوی قدرتونه دي که د سیمې هیوادونه دي، د افغانانو په امورو کې مداخله ونه کوي او په دغه طالبانو باندې هم فشار راوړي له مختلفو لارو څخه، او هغوی دې ته یا مجبور کړي یا یې وهڅوي چې په افغانستان کې یوه قانونمنده اداره رامنځته کړي.
ګران صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. وخت هم دومره و. له ښاغلي امیر ګران څخه محترمې نظیفه جلالي، اغلې هیله شمس او اغلې خاطره مرخیل څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړله. تاسې اورېدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې څلرویشت ساعت اورېدای شئ.
تیارو پخ پرې دومې زړه خفه دی، دنیا نہ غلارم نہ داستا پختہ نہ میں